السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر اوو بجو د خبرونه کې زه منور شاه ستاسو کوربه یم. نیکې پیرزونې مې قبولې کړئ. په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکی د لکې مرواتو په غرونو کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو بمبارۍ کې یو تختول شوی تن وجل شوی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وجل شوی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د لکې مرواتو پولیس وایي چې د اټامک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایي برید کې وجل شوی دی. پولیس چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال لري تو ویل چې د پوز په هوایي برید کې درې وسلوال هم وجل شوی دی. پوز او وسلوالو لا د دې پیښې په اړه سندې ویلي. د ریحان الله په ګډون د اټامک انرژي کمیشن اتلس کارکونکي د جنوري په نهمه تختبل شوی بو چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د لکې مروت پولیسو او د تختبل شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختبل شوو کې اته کسان خوشي کړل شوي دي. په تختبل شوو کسانو کې د یو تن ورور صبور خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی خپلوان لا هم له وسلوالو سره دی او باید حکومت یې د خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي.
اټامک انرژي پلانټ کابل خیل وا چې کوم کسان غواسري وو د کسانو شي ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي هغه نه موږ دا درخواست ته محفوظه طریقې سره دار خلاص کی. بل ورځ کوم د جټ تیارو بمباری پکړه ده د یو کس د بیکو خیل کرینه تعلق رن کړ ریحان الله شهید سوای ده. نو دې سره هم پریشانی نور زیاته سره ده.
بلخوا نن د پوز یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري تو ویل چې د تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي. بل لورته د دې پیښې پر ضد سبا سوداګرو د لکې مروت کې د احتجاج دړکه ورکړه ده. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنې دوه مېرمنې وجلې دي. د کوهاټ کینټ تانې پولیسو د پیښې ابتدایي ریپورت درج کړی چې مشال ریډیو یې هم نقل ترلاسه کړی دی. د ریپورت تر مخه دا پیښه نن سهار خواوشا لس بجې په مامدزی نومې سیمه کې د لالبد خان یو تن دی دغه په کور کې شوې ده چې پکې دوه ماشومان او یوه مېرمن مرګونی جوبل شوې دي. د کوهاټ کینټ تانې پولیس وایي د پیښې په اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنه د کوم ډول چاودیدونکو موادو له وجې شوې ده. پولیس وایي له پلټنو وروسته به نور تفصیل له رسنیو سره شریک کړي. په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان یو ځوان نور رحمان وجل شوی دی. د کراچۍ د اتحاد ټاون تانی پولیس چارواکي ریاض سولنګي مشال لري تو ویلي چې نن د نور رحمان مړی په یو میدان کې موندل شوی چې په چړو وهل شوی دی. پولیسو ویلي چې نور رحمان پرون له کوره وتلی و او بیرته نه دی ستون شوی. پولیسو زیاته کړې چې د نوموړي د وژنې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر هدایت الله پښتین مشال لري تو ویلي نور رحمان یې د غورځنګ کلک ملګری و. نوموړي زیاته کړې چې د نور رحمان پوسټ مارټم شوی خو ریپورت یې لا نه دی ترلاسه شوی. نور رحمان د جنوبي وزیرستان د برون تحصیل له سروکۍ سیمې سره تعلق لري. په کوټه کې د ناامنۍ او نورو ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولسی جرګه نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون یاد جرګې ته په وینا کې وویل چې د ټول ولس ژغورلو لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې جرګې جاري ساتي. نوموړي خپل هغه خبره بیا تکرار کړه چې دوی یوازې داسې پاکستان مني چې پښتانه پکې خوندي وي. تمه کیږي چې د جنوري په څلېرویشتمه پیل شوې دا درې ورځنۍ جرګه به نن پای ته رسیږي. یاد ګوند تر دې وړاندې په لورلای جوب سیوی پښین او چمن کې هم دغه ډول جرګې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان واکمن دي د پښتنو په وطن کې د ناامنۍ مخه ونیسي او هغوی ته د خپلو وسایلو اختیار ورکړي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسۍ لیکلي چې عباس عراقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړې. نوموړی له دې وړاندې په 2018 کال کې کابل ته تللی و. له ملاقات وروسته افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یو بیان جاري کړی چې تر مخه یې عراقچی ویلي ایران د خوا شا 3.5 میلیونه افغان کډوالو ستنولو ته ژمن دی او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري. بلخوا د افغانستان سرپرست وزیر اعظم ملا حسن اخوند له عراقچی سره په لیدنه کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې له افغان کډوالو سره د احترام چلند وکړي او دا چې د افغانستان لپاره په لنډ وخت کې د دومره لوی شمیر کډوالو انتظام ممکن نه دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واوري. لکی مرواتو کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسانو د خوشی کولو لپاره د ګامونه واخلي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې مارټر ګولې چاودنې مرګ روب لاړولې. یو ځای تن یې پاړوای هلته د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشران د پوځي عملیاتو مخالفت ولی کوي.
عراق د عزم استحکام آپریشن آغاز د کمی ورځې نه شوې دی نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو هغه زخمیان شولو.
د لادرکو بلوچانو د بندلو لپاره جوړې بلوچ یکجهتی کمیټې پرون د بلوچستان په دالبندین کې جلسه کړې. بل یو ریپورت کې به واوري چې ایران تر څو گزارونو وروسته څومره کمزورې او زیانمن شوی دی. یو شمېر نور ریپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا له لکی مرواتو نه تختول شوی د اټمي انرژي کمیشن کارکونکي چې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د دوی د کورنۍ غړي او پولیس وایي چې په وسلوالو هوایي بمبار کې درې وسلوال او یو تختول شوی تن وجل شوی دی. دوی له حکومت د خپلوانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. امنیتي ادارو په دې کې اته کارکونکي په لومړۍ ورځ خلاص کړي وو. دا کارکونکي د جنوري په 9مه تختول شوی وو. زمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. تفصیل له عمر وزیر اورو.
لکی مروتو پولیس او ځایي خلکو په وینا د جنوري په 9مه وسلوالو لخوا اغوا شوی د اټامیک انرژي کمیشن غړو کې د رحان الله په نوم اغوا شوی پر وسلوالو د فوز په هوایي برید کې وژل شوی او وسلوالو زی دغه کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. د جنوري په 9مه وسلوالو په یو فلاین کوچ کې د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکونکي لکی مروتو نه تختولی ول چې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخستې وه. د لکی مروت پولیسو او اغوا شوو کسانو کورانو په وینا فوز لخوا کاروایی کې په لومړۍ ورځ اته اغوا شوي خلاص شوي ول. په اغوا شوو کې یو کس ورور محمد صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. پرون د جنوري په 15مه لکی مروت غرونو کې په وسلوالو چې د جیټ الوتکونه بمبار شوې نو درې وسلوال یې وژلي او یو اغوا شوی کس ریحان الله هم پکې وژل شوی چې دوی خپله له غرونو راوړلي.
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیر واچ کوم کسان اغوا سړي وو. اته کسان چې دي سکیورټي فورسز بازیاب کړي وو. دې کسانو چې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي هغه نه موږ دا درخواست محفوظ طریقې سره دار خلاص کی ځکه چې دې وړو وړو بچي دي زنانه دي یا ډېرې پریشانې دي چې هغه نشي ستنه وتر ګو. بل ورځ کوم د جټ تیارو بمباري پکړې ده. دې یو کس د بیکو خیل کلی نه تعلق رن کوي ریحان
د لکی مروت پولیسو یو چارواکی چنای غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرون په وسلوالو چې کم بریدونه شوي نو هغې کې درې وسلوال او یو اغوا شوی کس هم وژل شوی. د بازیابۍ لپاره یې د پولیسو او فورسیز ګډ عملیات دوام لري. د پرونې پیښې په اړه فوز د رپورټ تر جوړېدو پورې څه دریز نه دی وړاندې کړی. البته د دې وړاندې د فوز یو لوړ پوړي افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې د اغوا شوو کارکوونکو د بازیابۍ لپاره امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړې دي. د لکی مروت تاجرانو سبا د جنوري په 28مه لکی مروتو کې په دې اړه احتجاج هم اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو کوز جنوبی وزیرستان ته د دغه ضلع په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودېدو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د واڼه پولیس تاڼې مشرانو د تاڼې مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون مازیګر په اعظم ورسک کې شوې ده. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې پرهرجلی کړي دي. د دغې پیښې حال د وانا سیټي تھونې ایس ایچ او عثمان وزیر په دارنګ بیانوي.
پیٹرول پمپ سرا نژد ماٹر گولاوا یہ ڈاز والا تین بجے ٹیم دل پمپ سرا دس واری کے گندے کی آئی وہ پر کی کے دلون دے اے ماٹر گولاوا یا پوس واری کی اڑ کی ہوئی ادھر ہے پوسا گولی کی تا ورچا والے خواہ پوسا چھ گولا کی جا تو ماٹر لگے دلے وا یا یہ نا ماٹر تلون دے پچی کے ڈاز والا پاکے درے کا سن زخمی ان شوان اور دا ٹی بی ایم دا دے پورا ہیڈ کوارٹر اسپتال تھا اور پاگا کی چکی میو ہریانہ بچایو آپ کے مرشو ہاتھ واضح ہیں.
د اوڼ سیمې یو مشر ایاز وزیر نه وروي چې په اعظم ورسک سیمه کښې په څه وجه د ماټر ګولې چاودنه مخې ته روغلېدو.
پرون د واقعه پېښه شوې ده د اعظم ورسک سره نږدې کلی دي. نو په دا کښې د هغه ماټر ګولا چېرې وخت کې نه ایښادو د ریاستو چې د سپې فایرنګ کا میزو بار بار سیرې والې امن پسونین هم کړل چې دا خلک مه ډزوئ دا خلک مه ولئ. نو د هغه د هغه وخت ګولۍ ایښه وه چېرې وړه بچین یغې ریاست دا تمالیم رفت آویر که در شهاده بگیس که یو چاوی دا گلی خود دی ورا ولی دی دا غا خود دی دلوست دا غا نقصان شوائی دی پرانسی که ایستلی دی دا گلی پس نو ورسا که ایستلی دی درام ورسا که ایستلی دی پدرا گونده ایستلی دی پچار دادو چه ده دقیق صفحه ده پورا دی یو مهم چالو کی.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د اعظم ورسک مارټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پرهرجلې شوي ماشومانو سره و مالی مرسته کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د بلوچستان ریپورت لرو. د غلطه د لادرک بلوچانو د مندلو لپاره بلوچ یک جهتی کمیټه ویلی دی چې تر هغه به خپل سولیزه مبارزه جاری ساتي تر څو چې لادرک بلوچان خوشی کړل شوی نه وي. د کمیټې غړو دا څرګندونې پرون په دالبندین کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان وایي چې حکومت له پکار ده چې دې خبرو ته غوږ ونیسي او د خبرو د لارې د لادرک بلوچانو ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د درنې جلسې یا غونډې ته د بلوڅو د یووالي د کمیټې نورو مشرانو هم ویناوې کړې او ویلي دي چې د بلوڅانو د حقوقو د ترلاسه کولو سره سره به د لدرکه بلوڅانو د میندنې پورې به د دوی هلې ځلې روانې وي. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرې میرمن ډاکټر مارنګ بلوڅ وویل چې هر کال د جنوري 15مه نیټه د بلوڅانو لپاره یوه د میر ورځ ده، ځکه چې د دې په خبره په کال 2014 کې هم د جنوري په نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې په یو قبر کې د دولس لادرکو کسانو مړې میندل شوي وو چې تر اوسه د دې په خبره شناخت نه دی سوی. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوڅو د یووالي کمیټې به په ټوله صوبه کې د بېوزلو خلکو غږ جوړیږي. و دې درنې احتجاجي غونډې ته میرمن سمیدین بلوڅ، شاجي صبغت الله، لالا وهاب بلوڅ او ډاکټر سبیه بلوڅ هم ویناوې وکړې. وینا کوونکو تور پورې کړې چې د بلوچستان د مځکې لاندې قدرتي شتمنۍ په ناتر ډول د سوبې څخه وړل یا چور کیږي، او د دې د مخنیوي په خاطر چې کله هم بلوڅان د خپلو شتمنیو او حقوقو خبر راپورته کړي نو بیا د ځوانانو لادرکه کېدل پیل سي. د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرانو دا تور هم پورې کړي چې د سوبې په بیلابیلو برخو کې پر هر چک پوسټ یا چوکۍ باندې زیاتره بلوڅان د عسکرو لخوا ځورول کیږي، او د دې ترڅنګ د وینا کوونکو په خبره چې د ډیت سکواډ یا وژونکي ډلې له لورې په سیمه کې ویره او تره خپرول کیږي. که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په وار وار د ډیت سکواډ خبره رد شوې ده، خو ډاکټر مارنګ بلوچ دا هم وویل چې د چاغي پر کوډک کې چې کومه د سرو او سپینو زرو پروژه ده، پر هغه حکومت بلوچ ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی، او بې له څه د دې د باور یې وه بارني کمپنۍ یا شبکې ته یا د پروژه په ټیکه ورکړې ده، ځکه چې د دې پروژې څخه د مارنګ په خبره و ځایي ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي. دې درنې غونډې ته د دلبندین ترڅنګ د صوبې د بېلابېلو برخو څخه بلوڅان بیا په خاصه توګه د لادرک کسانو خپلوان په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ښځې او ماشومان شامل وو، دوی په خپلو لاسو کې د لادرک سوو کسانو عکسونه هم راپورته کړي وو. خو د ځلې چارواکو لخوا په دلبندین او چاغي کې د انټرنیټ ډیټا تړل شوې وه، چې له امله د دې غونډې او د مشرانو ویناګانې تر رسنۍ پورې په سمه توګه نه دي رسېدلې. که څه هم تر اوسه د حکومت له لوري د بلوڅ د یووالي د کمیټې د دې تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه ډول تورونه په کلکه سر رد کړي وو، بلکې ویلي دي چې په صوبه کې نه یوازې امنیت ټینګ شوی دی او د ریکورډک په ګډون د سی پیک لاندې ډېرې د پرمختیا پروژو باندې کار پیل شوی دی چې موخه یې د بلوچستان د ولس ترقي او خوشحالي ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې په کوټه کې د ناامنۍ او نورو ستونزو پر ضد د ولسی جرګې نن درېمه ورځ ده. د یاد ګوند مشرانو، ځايي قبایلي او سیاسي مشرانو پرون یاد جرګې ته ویناوې وکړې او په سیمه کې یې د روانې ناامنۍ په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. دوی تور پورې کړ چې په ټول ملک کې یوازې د پښتنو په خاوره ناامني ده او حکومت دی د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دوی په وینا یوازې داسې پاکستان ورته د منلو وړ دی چې پښتانه هم پکې د نورو قانونو په سیر خوندي او عزتمن وي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. د مشال ریډیو خبريال سماد شبنم له کوټه په دې اړه ریپورت راکوي.
په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند په کوربتوب د جنوري پر 14مه په کوټ کې درې ورځنۍ کمی جرګه پیل شوې. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو غړي، کمی مشران او دینی علما په سیمه کې ورپېښ ستونزې د جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. د یادې جرګې په دویمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څگزي په خپل وینا کې وویل:
عزیزانو، که تاسی د بنو د جرګې چپارس نقطه وایست، په هغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي. دا جرګه به د ګرد افغان، د ګرد وطن د ژغورنې دپاره مسلسل کیږي. دلته په پاکستان کې چې د پنجابی د بلوچ د سندی د سرایکی د مور کم حق زما د مور باغا کی چې د د پلار کم حق زما د پلار مغا کی چې د د لور د کم حق زما د لور مغا کی چې د د عزت د پټکی کم دغه زما د دغه بمی د پاکستان تر قیامت پورې سره مو دا خبره زو واضح کوم کله زرګی خوښه ده کنه د خوښه موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنگ قطن نه وسو قطن نه وسو نه پر چا باندې ستیکو وو نه د بل باندې ستیمنو
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسال کې رابللی چې په بلوچستان کې د نامنې پیشي زیات سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي ژوب سوي پشین او چمن کې هم جرګې کړي. دا یادګون مرکزی سکیتر عبدالک عبدال مشال ریډو تول چې دوی به د جرګو لړۍ د خیبر پښتونخوا سیمو ته هم رسوي تر څو و پښتنو ته ورپېښو ستونزو د حل لاره راوباسي.
اوس به موږ د هرې ضلع خپله خپله ضلع به کښېني، خپله یو جرګه یو کمیټې به جوړوي، هغه کمیټې به بیا خپل ناسته راغواړي، هغه به نواب صاحب ورځي، بیا به د خپلې ضلع د ترجیحاتو پر بنیاد چې دی کم مشکلات کم مسایل دي د هغه مشکلاتو مسایلو دپاره به خپله تګلاره ټاکي او کار به کوي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیاسي مشرانو یو وار بیا په صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. د یادې سیمې د سیاسي اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي، خو بیا یې هم په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. دوی وویل په خپله سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې به په هیڅ صورت نه پرېږدي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د خیبر په ګډون د ملک په هره برخه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په هر ځای کې د خپلې سیمې او ولس لپاره غږ پورته کړی دی. تفصیل له سیمې زمون خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې وروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي او هر ځلې ترې په دې سیمه کې د امن قایمولو غوښتنه کړې او له دې خبرې به هیڅکله پښه نه شي.
چې په تیرا کې د عزم استحکام اپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوی دی، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو، هغه زخمیان شولو. که هر څومره دا انټرنیشنل جګړه وي، موږ به د خپل علاقې دفاع کوو.
د دغه سیاسي اتحاد یو بل غړي شاه فیصل پردي وویل چې دوی غواړي د احتجاجونو او ملاقاتونو له لارې په ریاستي ادارو باندې فشار واچوي چې دا ادارې د امن قایمولو خپله ذمواري پوره کړي.
بس یو پرشر جوړول دي، یو خبره کول دي په خلکو باندې چې دا ظلم بند کی. په باړه کې دا کومه بدمنه حالات دي، دغه ذمہ دار چې کم خلک دي چې هغه خپله ذمہ داری پوره کی، او کم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وو، تیر الله سو پنځه لس کال نه ډېر د مشکلاتو ژوند تېروي، مزید د مشکلاتو نه دا بچ کی. خو بدقسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار شته یا زه دا کار کولی شم یا دا کار ما په لاس کې دی. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي وو. د سره به ته په دا خبره پوه نه شي چې دا ملک دا خلک چلوي که ته په خپله چلیږي او روان دی.
د باډي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې دوی په دې وروستو کې صوبایي وفاقي حکومت ته خپلې سپارښتنې ورکړي او دوی نه غوښتنه کړې چې پوځ دی په تیرا کې د عملیاتو په وخت د عام ولس په نخښه کولو نه ډډه وکړي او د عملیاتو ټایم فریم یا مخصوصه موده د ورته وخی او دا د ورته هم په ډاګه کړل شي چې دوی په پلان کې د ځایي ولس کډوالي شتا او کنا دوی ویلی چې لر یا ستی داروی دا غختنه هم وکړه چې په دې تیرو عملیاتو کې وژل شوی او جو بل کسانو کورنۍ ته دی ماویزی ورکړل شي او د کورونو فصلونو ویجاړولو توان دې هم ورکړل شي. خیبر زلینا د کمی سملی غړی اقبال پردی ویل چې دوی به په کبالی زلو کې د امن قائمولو او هلته پرمختیایي کارونه ترسره کولو لپاره په یو فورم باندې هم د خپل غږ پورته کولو نه ډډه ونه کړي.
موږ به سملی په فلورم دا اوچتو واغه لوز ایریا چې په کومو علاقو کې چې کوم دی کنه خلکو کارونه نه دي کړي نظر انداز شوي دي یا پرشن پکې شوي دي چې خلکو لا یو مالیاتي پیکیج ورکی لوی چې هغه د کوم معاملات زندگی دي یا هلته کوم سکول دی روډ دی بلډینګ دی چې هغه په حال کې واغې په هغه بنیادی چې کوم خلکو لا سہولت ورکوي چې هغه منصوبه هلته لانچ کړي.
د باډي سیاسي اتحاد غړ ویلی چې په تیرو دوه اونیو کې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی گورنر د پېښور کمشنر او ځنې پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او دا لړۍ لا دوام لري او که څه مثبته نتیجه را ونه وته نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کوي او په دې سیمه کې به امن لاریونونه ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتو د کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده نن سرته ورسېدله. حکومت تر اوسه د دغې دندې لپاره بل کوم تن نه دی ټاکلی. په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمیشنر د ټاکلو په طریقه کار کې هم بدلون راغلی، خو ځینې شنونکي بیا وایي چې ممکنه ده حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد د خبریال راشد خټک راکوي.
د قانون تر مخه باید په 15 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر به سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي، خو ځینې تجزیهګران وایي چې د هغه د کار موده کېدای شي نور هم وغځېږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پورې حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیهګار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پسته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کوم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی سملائی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم دری دری نمونہ اڑان دیکھلی او پا خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی و تر اوسا پر دوی سلاشوی ہم ندی. زما پا خیال فیلحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور غری ہم ریٹائر کی گی و دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی، خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونا رسی
ہو جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسېده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړې وه، خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیهنگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې، نو د دې نه دا لکی چې چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې ته داسې موضوع سره نه دی ملاو، نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټابلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیمانډ دی هغه پوره کوي او چې کوم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی یہ داغا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مطلب کہ عمل درآمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدلی دی. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړی دی او پخوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه، تایید شوی، کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د لکې مروتو پولیس وایي چې د اټامک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوځ په هوایي برید کې وژل شوی. پولیس چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ په هوایي برید کې درې وسلوال هم وژل شوي. پوځ او وسلوالو لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د اټامک انرژي کمیشن نه 13 کارکوونکي د جنوري په 9 تختول شوي وو او ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د لکې مروت پولیسو او د تختول شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختول شوو کې ته کسان خوشی کلل شوی هم دی. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د کوهاټ کینټ تانی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار خوا اوشا 10 بجې په مامدزی سیمه کې د لالبت خان نومیتن په کور کې شوې چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون یوه میرمن هم مرګونې جوبل شوې. تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. په کوټه کې د نامنه یو نورو ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولسي جرګې نن درېیمه ورځ ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي پرون یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د ټول ولس ژغورلو لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې جرګې جاري ساتي. دا چې د جنوري په 16مه پیل شوی دا درې ورځنۍ جرګه بنن پای ته ورسیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو د حکومت د ژوند ښه کولو ته د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په 8 کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلی دي. اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی لیکي چې عباس عرقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړې. نوموړی له دې وړاندې په 2018 کال کې کابل ته تللی و. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوال ریپورټونو ته. ایران د سو گزارونو وروسته د بل هر وخت نه زیات کمزور او زیانمن شوی. ایران د لسیزو رئیس د امریکا او اسرائیل پر ضد د خپل نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی. خو په 2023 کال کې د ایران سیمه ایز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران او څنګه د حالت تر ورسېد په دې اړه د مشال ریډیو د خبرو د مرکزی څانګې ریپورت ګلیا سولاندې کوي.
ایران د مزاحمت محور په جوړولو کې لسیزې تیرې کړې. د نیابتي او شریکانو دا پراخه شبکه د امریکا او په ځانګړې توګه د اسرائیلو د مخالفت لپاره د ایران په ستراتیژي کې مهم رول لوبوي. دا ایران ته هم اجازه ورکوي چې په ټول منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي. خو په 1979 کال کې اسلامي جمهوریت ته تر رسیدو را په دې خوا په روستیو کې دغه مدار ته زیان رسېدلی او زیان پذیر حالت کې پاتې شوی دی. نو موږ څنګه هلته ورسېدو؟ راځئ چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2023 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکاره کېدو؟ په 1982 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیوله. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران دننه مزاج څنګه و؟
still like
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی، بل دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړې چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکی پلوه تر ټولو باصلاحیته ترهګر ډله بللې وه. دا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله وه. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د ترهګر سازمان په توګه پیژني. دا په 1980 کال کې د لومړي فلسطیني پاسون په وخت کې جوړه شوې وه. په عین وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیږي. ښاغلی عزیزی، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی و او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو شول. خلق له جنگ څخه ستړي شول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی و. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړانګه کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالي او نظامی ملاتړ زیات کړ، او بیا سوریه یا شام و. دا د مدار یوازنی دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین و. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو کچا ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکوریدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شوه چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې یې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریه د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغې مرستې دا ورغه. خغل عزیزی، سوریا د ایران د سیمایي پالیسۍ لپاره څومره مهمه و؟ تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکني اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکورېدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنیو وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکي توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
د محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیعه غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راڅرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتېدونکي مذهبي نفوذ په ځواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل، خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکي حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی و. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 2,200 کسان ووژل او 2,150 یرغمال کړ. په ځواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځایي چارواکو په وینا له 6,500 څخه زیات خلک یې ووژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړې توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو غبرګون سخت و. دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او دای سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغېزمن شوی له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون و چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزی، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ییزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډېر څرګند و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیاتې کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر ته خپل قوت یا طاقت وښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزي جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2014 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمه ییز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دې خبرو ته تقویت ورکړ او په ځانګړې توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقامت له مدار سره نخلوونکې زنځیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به ووایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی یې له وړاندې تعقیبوي، او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمې، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمه ییزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لاره غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول باثباته حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other option,
بل انتخاب would happen, I would say, if
بل انتخاب به پیش سی. زه به ووایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوي. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لاقل په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې چې د ولسمشر ترامپ د نوي حکومت د لاندې بعد امریکا او پاکستان اړیکې وده وکړي، د نړیوالو چارو شنونکي وایي چې د سویلي ایشیا په اړه د ترامپ انتظامي پالیسیانې به په چین او هند باندې مرکوزي وي، او د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د ترامپ انتظامي سره د اړیکو پر مخ وړلو لپاره د ډیرو ننګونو سره مخ کیدی شي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر ترامپ د نوي حکومت د لاندې با دوه اړخیزه اړیکې لا جوړې شي. د وزارت ویان شفقت علي خان د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د نوي انتظامی سره کار کولو ته آماده دي، خو د پاکستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د دوه اړخیزه اړیکو یو داسې بنیاد دی چې هیڅ معامله پرې نشي کېدی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
د خارجه وزارت ترجمان هم پرون دا ښکاره کړه ده چې مونږ ترامپ اډمنستریشن سره د ښو تعلقاتو هیله کوو، خو مونږ دا نه غواړو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دا امریکی حکومت دا پاکستانی معاملاتو کی دے مداخلت اکڑی. دک خبر وزیر اعظم ہم کئی او وزیران ہم کئی او دک خبر دا خارجہ وزارت ہم کئی چے مداخلت نہ منو. مداخلت سا مطلب دے عمران خان پبارہ کے زیرو ٹالرنس تھے. خو دا پی ٹی آئی والا دا ٹرمپ نہ دا ہلا لری چے ٹرمپ راضی او یو سٹیٹمنٹ بلازمی ورکئی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا کانګرس په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه پوښتنه راپورته کړي، او د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو د شپېتو څخه زیات غړو د یو لیک له لارې د هغه وخت د ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره وکالت وکړي. د اسلام آباد اندېښنه هغه وخت لا ډېره شوه چې د ټرمپ انتظامیې ځانګړي استازي ریچرډ ګرینیل په ښکاره ډول د عمران خان سره په حکومتي چلن نیوکه وکړه او دغه د خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه. په دغه اړه په نیویارک کې میشت خبریال او شنونکي جهانګیر خټک وایي چې د ټرمپ د راتګ سره په واشنگټن کې فضا بدله شوې ده.
چکلنا ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن گٹل ہے دے داغا نزدی ترین خلق لکا ریچرڈ گرینیل ونتے یا زلمے خلیلزاد ہوگو رہی دم کانگریس غڑی دی داغای رویی ہوگو رہی دا ہر سے چوگری حقل تک یہ اوشے مشترکو آگا داو چا ہر چا دا منل ہے چا پاکستان کے جمہوریت نشتہ دے ہر چا دا منل ہے چا پاکستان کے سیاسی اسیران شتہ دی چا کم کے عمران خان نم شامل دے نو لہذا آگا خلق چا کم پاکستان کے چا کم موجودہ سیاسی نظام چلی گی آگا بند تنقید کبھی آگئی پر طاقت کے راغلی دی نو ما تذک اداخکاری چے کب امریکہ بازابطہ تبدیلی نہم کبھی دا امریکی رویہ یقیناً ببدلی گی.
بیا ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا لپاره هند او چین تل مهم پاتې شوي دي، خو د ترهګرۍ ضد جنگ او افغانستان له وجې پاکستان هم ډېره وړتیا لري. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډېر مهم دی، خو د هند او امریکا نږدې اړیکې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې کولی شي. نوموړي زیاتوي
کله ترهګری خبره وشي نو په دې باندې به امریکا ته چې دې خدشات وي او امریکا به پاکستان باندې زور وروړي چې په دې حق حقل باندې اقدامات وکي، ورسره کم د هند کارت دې هغه به هم امریکا وخت په وخت باندې استعمالوي چې پاکستان باندې کمې خبرې منلوي. لکه د انډو پیسیفیک کما ستراتیجی دا چې هغه یو هندوستان ته غټ کردار په دغه سیمه کې او په بحر هند کې ورکول دي، نو په دې حق لا کمونګو ګورو نه پاکستان کمې اړیکې د امریکا سره دي، په دې کې به خامخا کړکیچ راځي.
د راپورونو تر مخه په واشنگټن کې دا مهال یو خوا د تحریک انصاف پلویان او مرستندوی ډلې د ټرمپ انتظامی سره د اړیکو نیولو او عمران خان د خوشی کولو لپاره د کانګرس د غړو د ملاتړ هڅه کوي، نو بلخوا د پاکستان حکومت هم د انتظامی مهمو شخصیاتو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
بلخوا په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال سخت اندېښمن دي چې امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. دا هغه کډوال دي چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له وجې راوتلي وو. امریکا ته د افغانانو د تګ یو بنسټ افغان ایویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 20,000 افغانان او کورنۍ یې سمدستي اغېزمن شوي او د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې بهرنۍ راستې زندولی چې په اساس د کډوالو د منتقل کولو او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالی عملی کول هم بند شو دي. سفیر الله ستانګزی په پاکستان کې لمیشتو زنې دغه کډوالو سره خبرې کړي چې د ریپورت کې حال راکوي.
لیما عزیزی له دوه کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وایي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړې سخته ناهیلي کړې. هغې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل افغانستان ته هم نشي تللی او نه پوهېږي څه وکړي.
زما د ایس آی وی کیس ده چې د دوه کاله کېږي موږ منتظر یاستو، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره م چمتووالی هم نیولی و، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډېدله. بیا هم که چېرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته دا حالتونه معلوم دي، او که چېرې موږ بیا بېرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 24 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بې برخلیکه کړه.
ډېری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختم شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړی وو. د پټه مې وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېره په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امره اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالي تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اګست کې څه باندې 1,60,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
په عین حال کې د پاکستان او ایران حکومتونو د هغو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې کډوالو کې یو شمېر یې تور پورې کوي چې د دواړو هیوادونو چارواکو آن هغه کډوالو ایستلو ته هم دوام ورکړی چې قانوني اسناد یې پوره دي، خو په عین وخت کې بیا له پاکستان په زور افغانستان ته اړول شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بېروزګارۍ شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو او نیولو او زورولو څخه ستړي وو او په افغانستان کې بیا په یخ جمی کې د سرپناه خوراکي توکو او بیروزګارۍ لکړهونو سره مخامخ شوي دي. په دې حق لنور تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرښې راړول شوي افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګارۍ، کمزور اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت لډیورن کرخې په زور راړولې او په یخ ژمي کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، یو چپره غوندې والې ده همدلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو ځکه چې سړی نوی هېواد ته راوګرځي او بیا خپل ځم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. د سرپناه دپاره ډېر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې له تورخم راوختې دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، ګڼې فورمې ډکې کړې، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړي دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د مهاجرو پورمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډېرو مهاجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کومي کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي او مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره ل روان سلوک منشي. هغه وای ک بیا هم ادواړه هوادونه د کډوالو پاړه د خپل سخت دري څخه لاس نه خلی، نو بیا د نړیوال ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستي وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا به چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان په انګورډا کې له افغانستان سره د تګ راتګ لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو بندرونو څخه ګڼل کیږي، خو د پاکستاني حکومت لخوا په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو زیاتولو د نورو لارو په سیر د انګور اډې لاره هم متاثره کړې ده. د جنوبي وزیرستان سوداګر وای نه امنیو له افغانستان سره د لارو ترل کېدو یې کاروبارونه ډېر تاواني کړي دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ویلی ډیر سر به په انګور اډه د کسټم ادارې چارواکي او کارکونکي کار پیل کړي. نور حال د سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان ته جرون د حکومتي چارواکیو نه د افغانستان سره په انګور اډه سرحدي دروازې بنه د سہولت او په ضلع کې تجارت د پورا اسانتیاوې ورکول غوښتنه کوي. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته په دغه براک ویایي
چې د پاک افغان انګور اډه بارډر بند شوی و، نو هغه تقریبا شپاړس میاشتو پس کامی هلته چې کومه درنه ناسته وه هغې خپل احتجاج کې دا فیصله وکړله چې ټریډ ته به مونږ لار ورکوو. نو اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتارټي سره هم وقتاً فوقتاً خبرې کېږي روانې دي، خو هغې مونږ ته دا ډاډګیرنه راکړ ده چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو چې زمونږ ټریډ دی هغه روان شي، که پخ کې کسټم دی که نورې ادارې دي، چې هغې اویلیبلټي یقیني شي چې هغه په ګیډ باندې حاضري ولګوي، نو انشاءالله بیا به زمونږ کاروباري هلې ځلې روان شي. او مونږ دا مطالبه کوو چې لاره خرابه شوې ده د بارانو د وجې له هغې صفایي ورسره مونږ د صوبایي حکومت نه د مرکزي حکومت نه هم درخواست کوو چې زمونږ کاروبارونه تباه او برباد شول. مونږ د حکومت نه بلاسود کرځې د تاجرانو دپاره دا هم ډیمانډ کوو چې زمونږ سره په کاروباري هلې ځلې کې نورې اسانتیاوې هم پیدا شي چې زمونږ تاجر برادري په خپلو پښو ودرولو ته جوګه شي.
د انګور اډه سیمې اوسیدونکی دین محمد مد ویایی چې د احتجاجي درنې مشرونه د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارتي ګاډیو ته د تګ راتګ اجازه ورکړای دی، خو حکومتي چارواکیو سرحدي دروازه د تجارت د پوره لیا خلاصا کړی نه دو.
لکه څرنګه چې دا پاته وه چې شپوړس میاشتې کېږي چې د انګور اډې ګیټ بند و او د خلکې خپرلت والی و، بیا موږ دا فیصله وکړه چې څومره د میږ څلور کوم نمازای مشرون دي چې دومره ټم تېر شي حکومت یې موږ په خبره منې څه اکشن ونه خست. میږ چې کوم ترانسپورت دی کاروباري لول دی هغه مته میږ دغه ترانسپورټ کولای کړي چې د خلک لشکې روزګار چلو شي. بیا موږ مطابقه فیصله وکړله د میږ چې کوم درنه دو یا میږ اتلس مطالبې دي په یې غټه مطالبه د میږ هغه دو چې پاسپورټ ویزا دا په هیڅ صورت نه میږ باندې هنه چې کوم د انګور اډې زیرو پوینټ ته په یي باندې څلور کومه مزای درنه دغه پرلس نوسته، خو حکومت تر اوسه پره د ټرانسپورټ ته هېڅکله اجازت نه ده ورکړي. فوز دی او که انتظامیه دو درته ټول ته میږ ریکوېست دی چې توسه د تجارتي چې کومه لارې دي په یي ګاډي ټرانسپورټ کې تاسو کې سہولت درکړي چې روزګار چالو شي. تر اوسه پره خو حکومت اجازت نه ده ورکړي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا سرحدي دروازې بنه د تاجرونو د سہولت غوښتنې په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې، هغه په ځواب کې وویل
د حکومت طرف نه خصوصا پابندی نشته دی نه مخکې وه نه اوس شته. مونږ خو هلته روډونه هم صفا کړه، ټریکټرې مکټرې پرې وګرځولې، صفایي مو هم وکړه، ټي ایم ایم ملم لېږلې ده، بازار صفایي هم وکړه، لارې صفایي هم وکړه. نن سبا تحصیلدار صاحب هم تللی وه، سیکورټي فورسز راغلي، لارې مارې صفا کوي چې کوم کسانو کم پیدل لارې دي او کم دغه لارې دي ګاړو. او ډېر زر به انشاءالله ورځ نیمه کې به کسټم والا خپله عملاً تعینات کړي، نو بس بیا به ریګولر دغه شروع شي. نور څه پابندي یا داسې خبره نشته ده.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې او په ضلع کښې تاجرونو ته د سہولت ورکولې په باره کښې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
دغه
دے سولہ مہینے نہ دے انگورا ڈی بارڈر پاندو میز دے وطن مشہور نے سیاسی ہر وہ خاص دخل واس مطابق کوشش کرا دا بیا دلا پو فاز سرا دا وستری چ کیما کمیٹی جوڑا کری وا دے دغه برکات سرا بارڈر کولاو شو نو پو بارڈر کی سلر پرابلم دا دی چ درو دا سرا خراب شو دا پدام دے لگی ای درو بریڈر ٹائم نہ پاندو دا ور سرا برابر کی نو نشا بارڈر کی پرابلم نہ شدا ایس مسئلہ نہ شدا تے کی دا دو درز کو گاڑی پیرا ونی جی بل میز دے انگورا ڈی چ کیم عوام دا اوی وکی چ دا درز تر متاثر شوی دی او وان لوور وزیرستان ور سرا متاثر شو دا ایو میز دے کی پی حکومت پدغم میسر پر فیکی چ څومره شاوند پالیسی او څومره د خلک میجه کومډیټ کولای شي نو ان شاء الله دا کوم مشکی
د اسرائیلی وزیرستان ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا وشتنه هم وکړه چې په ضلع کې د تجارت اسانتیاوې ورکولې د پورا د زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.